مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادې
رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او د آزادې رادیو ځانګړی پروګرام لرو چې 25 دقیقې باسته. خو لمړی له هر څه په موکړی خبرونو ته، د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان وضعیت خراب شوی دی. خغلی کاکړ له جیونیوز ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته په اشاره سره وویل، د وسلو او تجهیزاتو ته د طالبان د تروریستي ډلو لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د خغلی کاکړ په وینا په افغانستان کې ډیره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د پاکستان موقت صدر اعظم د پنځشنبې په ورځ هم په یو خبري غونډه کې د تورته څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې افغانستان د امریکا په بیړه وتلو پاکستان، ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې له امریکا او ناټو پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو د حکومت پر سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغان میرمنې د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالۍ د چارو د مشر دیدیر لیشي په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یوې مؤسسې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یوه پخوانی ویانده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي او ښوونکي شامل دي. په خبر کې د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. فرانسې وروسته له هغه د بشري دهلیز په نوم د هیواد ته د افغان ښځینه فعالانو د لیږد بهیر پیل کړ چې طالبانو پر ښځو محدودیتونه ډېر کړل. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي دي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي ټیټېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا شپږ میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه له صرافیو او سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر لیلاموي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت تر 3 افغانیو پورې راټیټ شو، خو د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې نن یو ځل بیا د یو ډالر ارزښت له 80 افغانیو واوښت. په تیرو څو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر خلکو آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډالرو بیا په بیستاري ډول ولوېده، خو د دوی په ټکو د لومړنیو موادو په بیو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بې پیلوټه الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی دی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې دې حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. په بیان کې یادونه شوې چې رومانیا د خپلو ختیځو سرحدونو د امنیت د پیاوړتیا لپاره لازم تدابیر نیولې دي. او د ایران په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې 14 شپږ کارګران وژلي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې 14 پرون په دامغان ولایت کې د کان په هغه سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی لري. تر اوسه د 14 علت نه دی روښانه شوی. د چارواکو په وینا له 14 سره سم د کارګران په سمڅه کې دننه بند پاتې شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغو جسدونه وموندل شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو جزئیات وړاندې کوو او په یو مرکه کې د موضوع ته کتنه کوو.
د پاکستان ټول خلک مسلط دي، خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانې دي، نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سره سلاو وکړي.
پوهنتونونو ته د کانکور د ازموینو سګنې نتیجې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته اعلان شوې. په نورو موضوعاتو کې د میدان وردګو ولایت د کچالو د کروندو ستونزو ته په یو ځانګړي راپور کې کتنه کوو.
موږ چې کله د خپل مال ته د مودنه حساب وکړو نو موږ هغه پی چې په دې باندې مصرف لګولای وي هغه مصرف موږ ته نه پوره کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 15 دقیقې اونیس بس کې تفصیلی څیړنیز بحثونه لرو او د دوه تیر سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې دي. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له افغانستان په بیړه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونه کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي تلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې ده. هغه د دین امنۍ لامل په پیړه له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل او بیلابیلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولي.
هغه جنگي تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وتو وروسته به مدیریت پاتې شول چې په هغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره پر راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خپل کارول پیل شوی، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنځشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیلابیلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نامنۍ لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالات کې یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم څرګندونې جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي په افغانستان کې امریکا او د ناتو لغړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامنه کولو لپاره کارول کیږي. او انوار الحق کاکړ دا خبرداري هم ورکړی چې کیدای شي پراتلونکي کې دا وسلې د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد وکړول شي. مرسلین ارسلا د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو لشنون کې حبیب رحمان هوتکی سره مرکه کړي او لمړی تر پوښتلې دي چې په افغانستان کې د وروستیو دوه کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان د سیاسي اوضاع بيخي سره تړلي دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره. او دا هم په دې ثابت سره ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او هم دا ډول پاکستان کې عین خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وضع هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، هم مثبت تاثیر وکړي. په دلته مسله د طالبانو ده، په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستی، نظامي قدرت چې واخیستی. په پاکستان کې نه وډله طالبان سره چې هغه هم د سیاسي قدرت د لاسته راوړلو لپاره، د نظامي قدرت د لاسته راوړلو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي. نو هغه ته دا یو قدرت یې ورکړي. او پاکستان د جینې بیریږي چیرې دغه دوا پاوې دوړ پاوې دی نور هم لیک سره چلی کې رابط سره ټینګي د پاکستان د پاکستان د خاص د وګړو سره مرسته وسی د پاکستان پر سیاسي او نظامی ورسره واځي باندې ډېر تاثیر وکړي حتی د نظام په تغیر او تبديل کې ممکن ډېر زیات رول ولري.
په تیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپل په دې تورن و چې لزینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي، نو د پاکستان مسؤول ادارې په دې هیواد کې د اوسنۍ بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤولې دي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې دغه وخت په افغانستان کې د نوې اسلامي امارت راغلي دي دا په منظمه توګه یا په لوړې سیمه پاکستان ته چې د افغانستان حکومت رول ولري او د پاکستان ټول خلک مسلح دي په خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانې دي، نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سلاو ولري یوسي او له سلاوي چې د پاکستان خلک لري او څنګه دغه د پاکستان طالبان لري هغه ممکن د افغانستان حکومت ونه لري. دا د امریکا وی مجبور ده څو د سومر په جریان کې چې په ډېر لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دې بریدونه وکړل، زه فکر نه کوم چې د افغانستان سلاو په اساس رسیدي دا خپل هغه سلاوي دي چې پاکستان کې جوړیږي.
موږ د دې شاهد یو چې د ډیوران د کرکې دواړو لورو ته هم په افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی. د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتي او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي؟
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت تر پاکستان د حکومت ټینګ دی. نن چې په افغانستان کې سراسري امنیت وجود لري، دا ثبات او امنیت په پاکستان کې هیڅ کله نه دی راغلی. یعنی په افغانستان کې یو نسبي سیاسي ثبات راغلی دی، او په افغانستان کې کله چې ثبات سیاسي نظام راغلی دی پاکستان کې دا ثبات د مزه تللی دی. زه فکر کوم چې دوی موږ نسو لري چې په دواړو خواوو کې داسې مساوي توګه ثبات نشته. دا چې د ښځو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته دا ولا موږ هم ډېر زیات سخت انتقاد وو. دا یو ګناه بولو د حکومت ګناه مشرانو ګناه ده چې دې موږ د خوندو او ورونو په مقابل کې دي. دا باید په سخت ډول سره انتقاد شي او دا باید ډېر ټینګ یې ته ورته وچو شي.
د سیاسي چارو شنونکي حبیب الرحمن هوتکی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د 1402 کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، خو د دوهم پرلپسې کال لپاره جنو ګډون نه پکې درلود. د ازموینو ملي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي سږ کال په 5 بیلابیلو کټګوریو کې 4,234 کسانو د کانکور ازموینه کې ګډون کړی و. د سږ کال کانکور عمومي اول نمره محمود د فراه ولایت اوسیدونکی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی.
سلام تکل سپ تاسو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل د 1402 المریز کال کانکور پایلې څو ساعته مخکې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی او ځینو نورو د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو ویناوې وکړې. د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی ویل چې دا امتحان څه کړی دوی په 15 کټګوریو کې واخیسته چې په دې کې یو عمومي کانکور و چې زده کوونکو نوم لیکنه ورته کړې وه، دینی مدرسې پکې شاملې وې، د 14 ټولګیو فارغان پکې شامل وو، او د تثبیت سویه عالیه او خامسه پکې شامل وو. دوی ویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانکور د ګډونوالو شمیر تر 100,000 ډیر شوی و، 100,000 تفاوت پکې راغلی و چې د خبره تیر کال له 40,000 څخه زیات زده کوونکو ګډون کړی، ولې سږ کال دا شمیره 40,000 نه لوړه شوې وه. عبدالباقی حقانی دا هم ویل چې تیر کال 40,000 کسان دولتي پونتونو ته لارې موندلې وه زده کوونکو، البته اوس کال دا شمیر 40,000 نه لوړ شوی دی. دغه راز نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې دغه 15 کټګوریو کې چې دوی ازموینه اخیستې ده په دې کې 4,514 دیني عالمان هم شامل وو چې لاغوی هم ازموینه واخیستل، او چې 4,199 دیني عالمانو د هیواد بیلابیلو پونتونو تلار پیدا کړی ده بیلابیلو برخو کې. البته په مجموع کې 2000 شپږسوه ډیر شو زکونکو خزموینه خپل شوې ده چې دوی به دولتي پونتونو ته نیمه د لورز دکلو مویسوت او د غرض خصوصي پونتونو کې جذب شي. د ازموینې د ملي ادارې مشر په خپل خبرو کې دا هم ویل چې سکل موږ هیڅ زکونکو بی نتیجې نه پریدو، هغه زکونکو چې دوی په ازموینه کې د سیستم لالارې کوم پونتون ته لار نه د موندلې، دوی ورته درې څلوېخ زره شپږ سوه پنځوس خالی بستونه لري چې ورته معرفي بشي او ځینې به خصوصي د لوړ زده کړو موسسو ته معرفي شي. د سکال کانکور عمومي او نمره د فراه ولایت یو زده کوونکی دی چې محمود نومي دی او د درې سوه نهه پنځوس څخه لوړې نمرې اخیستې دي، او د کابل ابو علي مسینا طبي پوهنتون ته کامیاب شوی دی. دغه راز دوی نمرې د کابل ولایت اوسیدونکي لري، د عباس په نامه چې د 355 څخه لوړې نمرې اخیستې دي، د هم د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده، او دریم نمرې هم د کابل ولایت د عبدالباعث په نامه چې د 355 څخه لوړې نمرې اخیستې دي، د هم د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. موږ هڅه وکړه چې دغه د اول نمرې دوه نمرې او درې نمرې له یو چا سره خبرې وکړو، د زکونکو سره خو ولی بریالي نشو. د ننګرهار ولایت څخه اوس د کوونکې چې د سکل کانکور ازموینه کې بریالي شوې ده، ازادي رادیو سره خپل د خوخي احساس شریک دوه ویل چې زړه خوشاله ما چې د خپل خوخي وړ پوهنځي تر د خبره د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي ته کمې بشوې ما. یو مهمه مسله چې سکل هم انجینو ته په کانکور کې د ګډون بلنه نه ورکول شوې، په دې اړه یو ځکهونکې ازادي رادیو سره خبري وکړي او ویل چې ما د کانکور ازموینې لپاره پوره چمتووالی نیولې او ډېرې هیلې مې لرلې چې لوړ اهداف مې لرل تر څو پوهنتون ته لار پیدا کړم، خو ولې دی ویل چې له بده مرغه موږ ته اجازه را نه کړل شوه، او دای هم ویل چې موږ د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو څخه غواړو چې په دغه تعلیمي برخه کې زموږ غږ پورته کړي او تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسیږو، خپل اهداف ترلاسه کړو. مننه
لته سنه هم ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د 1402 هم هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، انجنونو غډون نه پکې درلود، او د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې به د همدې موضوع په اړه تاسو سره نور جزئیات هم شریک کړو.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې نن یو ځل بیا د اوکراین په اودیسه ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دانوب سیند پر غاړه شویو دغو بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانۍ ویجاړې شوې دي. د بریدونه داسې محل کېږي چې ټاکل شوی نن د ترکیې او روسیې ولسمشران سره وګوري، او تمه ده چې د تور سمندرګي د غلو د صادراتو هوکړه بیا احیا کړي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایي دفاع ځواکونو یې دغلته د روسیې ولس بی پیلوټه الوتکې ویشتلې او نسکوري کړې دي. د اودیسه سیمه ایز والی اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د غبریدونو کې چاته مرګ جوړل نه دا اوخته. کیپر زیاته کړی چې د بریدونو لکابله د غلو دانو ګودامونه، د تولید ودانۍ، د کرنې ماشينالات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوې دي. په اودیسه کې د دانیوب سیند روسل هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لار بدل شوې چې 13 جولای میاشت کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شاشوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاته غوښته د اوکراین پر اودیسه او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمې دي چې د غلو د صادراتو د لیږد مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بلور ته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبه ورځې په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایی ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بللې ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو کوم څرک نه ښکاري. رویټرز خبری اجانس لیکلي چې تیره شپه د روسیې یو بی پیلوټه الوتکه د ناټو د غړي هیواد رومانیا پر خاور لویدلې او چاودلې ده. د رومانیا چارواکو دا پیښه تایید کړې او پر خپلو متحدانو یې غږ کړی چې د اوکراین پوځي ملاتړ ډیر کړي. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپله استعفا وړاندې کړې ده. چې دا په پوزي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د رزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې او رستم معروف پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپیژندل دی. یو څلوېخ کلن رستم معروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمې اوسیدونکی دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی و. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون یک شنبه ویلي ل روسي سره تر 550 ورځو جګړې وروسته د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دې ګام هدف نوې تګلارې او ل پاوز او ټولنې سره د تعامل نوې چوکاټونه یاد کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنی تر د مخکتنی اوریدو ترابلو چې سمات سروان چمتو کړي.
د شتو خلاف د طالبانو جنگ دوام لري. دا د بریتانیا چاپ د نېشنل رسپانی د ویلي کني سر لیکته چې د دې رسپانی د بهرنوي چارو خبريال ډیوډ پرات لیکلی ده. د لیکنې په پایل کې راغلی ورس پورس د قیوداتو دیوالونو سره نږدې کیشي او د هیلی هیت سترک نه لګیشي. لیکوال وایي دا جمله د افغانستان په لښته لشه یو لس ولایتونو کې لښو سره له هغو مرکو څخه اخیستل شوی چې یو خپلواکي مؤسسه یعنی د افغانستان د شنونکو شبکې ورسره کړی دي. د نېشنل رسپانی د خبريال د لیکنې پر اساس د افغانستان د شنونکو شبکې لډیرو کلندو رئیس داسې ارزښتمن او کره راپورونه وړاندې کړي چې په نړیواله ایجنډا کې د افغانستان لپاره کې دوه سره مرسته کوي. د دې شبکې کار په حق هیواد کې چې د طالبانو تر واک لاندې د شزو حقونه تر پښو لاندې کیږي څومره چې اوس اهمیت لري هیڅ کله نه درلود. د لیکنې په دوام کې ولولو د طالبانو د زیاتیو شدت دومره ډیر دی چې د بشري حقوقو ځینې مهم کتون کې هغه قصدي ظلم جنسیتي اپارټاید او د ښځو خلاف جنگ بولی. په 2000 لومړي میلادي کال کله چې د طالبانو یو ویندوی په لومړنۍ خبري غونډه کې وویل چې ښځې باید د افغانستان په ټولنه کې ډیری فعالې وي داسې ګومان کړي چې هرڅه به بل شان وي. لیکوال زیاتوی خو ډیرو افغانانو او د په شمول بهرانیانو چې له طالبانو سره له ډیر وخت راشه درشلرله شک درلود چې دا طالبان دي له هغو سره توپیر ولري چې له 1989 څخه تر 2000 لوبړي پورې پر افغانستان حکومت کاوه. د چیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسون په یو راپور کې وویل د طالبانو فرمانونو د شوزو پر ژوند غیر متناسب اغیز کړی او د افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړی ده.
د نورستان یو قومي مشر د نجدي یو نیم سل یتیمو او بے سرپرست ماشومانو لپاره د دینی او عصري زده کړو زمينه برابر کړې ده. په دې ماشومانو کې شپېته تنه یتیمان او دوه ویا د بیوزلو کورنیو غړي دي.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بے سرپرست ماشومانو غوونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزی لخوا جوړه شوی مدرسې کې پرزده کړو بوختي. محمد اکبر غرزی په مدرسې کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته سانتیاو پاړه ازادي راډیو ته ویل
60
نفر بچای اصل کې یتیمه ده پدر مادر 10 نفر دا یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دواوی ماشومان بیا مور او پلار لري خو د کورنۍ اقتصادي کمزورې دي په بچو د درس ویلو وس نه لري. هغه هم دلته داخل دي او زده کړی کوي. موږ دې ماشومان ته درې وخته خوراک کتاب قلم کتابچا د ځان او جامو مینځلو صابون ورکو. د ماشومان صفایي او نظافت لازمی دي. کله چې پیسې را سره پاتې شي ماشومان ته موسمی میوه هم خلو. غرزه وای دغه ماشومان ته د لوب او ساتيري اسانتیاوي هم برابرې کړې دي. هغه وای خپل کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وسلورونکو کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بوخت ماشومان هم په دې وخت چې ورته د زده کړې زمينه برابره شوې ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ وسیدون کې دی وای
په دې مدرسې کې موږ اوسېږو شپې ورځې تیرو درسونه وای سد بدخشان سد لغمان سد کونړ سد ننګرهار سد نورستان
یا د مدرسې د ننګرهار ولایت خېوی ولسوالۍ اړوند د شګي پسیمه کې محمد اکبر غرزی د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزی په نوم جوړ کړي چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکۍ او دندې تر سره کړي وي شاهي کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د سور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنگونو لډیرو کورنۍ د سر او ګټي وټي سړی اخستی چې کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوی او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې بزګران شاوخوا تر 2 لک من زیات د کچالو تخم کری. خو دغه بزګران شکایت کوي چې کچالان هیڅ بازار نه لري او پنیمه به یې لاسوځي. دوی د سړو خونو او د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د برش نزناوي په لوړه کلی کې دلته ګڼ شمیر سپینجری ځوانان انجینر او هلکان په فصل کې د کچالو پر ایستلو راټولولو او په ګونیو کې پاچولو بوخت دي.
به خې زیات خلک دالي کچالو کوي او دا سیمه چې دا سیمه ډېر کچالو او ډېر حاصل یوي نو خلک زیات کوشش کوي چې دالي کچالو وکړي.
محمد خالد د همدې کلی اوسیدونکو دی. دای وای یوازې د برشنز ناوې بزګران شاوخوا تر 2 لک من زیات کچالو او تخم کری او یو من تخم شاوخوا 12 من حاصل ورکوي. خو له دې پرته د ولایت په نورو سیمو کې هم د کچالو کرل زیات رواج لري. محمد خالد زیاتوي اوس یې سر دی نو شکه چالان من په 140 افغانۍ خرڅيږي خو ورسته تر دې نور هم ارزانه کیږي چې تقریبا بزګران د کال په اخیره کې سره او نوک سره رسیږي. تکلیف یې زیات وي خو ګټه یې دومره نه وي. دای د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي
د خلکو وختنه دا چې د ته خه بازار پیدا شي ځکه خلکو زیات مصرف کړي کده دین یو څه اصل پلاس ورشي نو دا بخاوي بل د مو تاسو خلک چې دی اکثریت غریب خلک دي نو هم دې ته سترګي وي چې دا کچالو په خنر خو ځي دولت څنګه وختنه دا چې د ته مارکیټ پیدا کی نور دولتو سره تجارت پیدا کا او د کچالای وباسي یاد اسې ساړی خونه ورته پیدا کړه کچالای کساتیم دولت دی واخلي به د ورسته خرج کړه خلک غریب خلک دي واسو توان نه لري چې د کچالای وسات.
د برشنز ناوې بزګران په دې باور دي چې یو خود د سیمي خاورو له کچالو پرته نور حاصلات چندان شنه کوي. بلدا چې دلته د کچالو کښت کول هم خوانه ریواج لري. یونس ملک زی هم په دغه سیمه کې شاوخوا 1500 منه د کچالو تخم کرلای دی.
کچالو خدای یو مشکل لري چې اوس د مو چې کله خرڅو په غو وخت کې ارزان وي او چې کله خلو په غو وخت قیمت وي
نه دغه د کچالو د پاره تاسو د حکومت یا د مارکیټ یا په ټول کې د سړو خونو غوښتنه کوي تر اوسه کوم نه ده کړی
یا تر اوسه برخه نه ده کړی خارتي او تل روح ټایټ
خارتي او تل ری بیا مو غوښتنه نه ده
یا غوښتنه مونږ نه ده
ولې نه کوي
خو بس نو څه درته وایې
څه سيد
شاو خوښ پېت کلنه مر نورزای هم دغه بزګرانو له جملې څخه یو دی. نو موړای وای په کال کې د پام وړ غټه نه ورته پاتې کیږي. دای وای کده کال په خواري یو دوه غران را ته پاتې کیدی شوبو
کله چې د مور د نه د موږ کچولای د تخم د پوره په کور شي نو مخته د مور د نه په 2500 په 300 کچولو ماندر کیوي او کله چې د موږ اصل ورسیږي نو بیا د موږ په 1/7 یو په 1/10 یو په 1/7 په دغه کې د مور د نه د موږ مال بیا خلی موږ چې کله د خپل مال ته د مور د نه حساب وکړو نو موږ هغه پي چې په دای باندې مصرف لګاولای وي هغه مصرف مخته نه پوره کیوي نو موږ د مودونو دغه دوی ته یسور شو ته دوه کښنه نه کښت کړای خدایا.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ بزګران غوښتنه کوي چې دولت باید د دې کچالو ته ښه بازار پیدا کړي او یا هم په سیمه کې داسې کارخونې ورته فعال کړي چې له دغه کچالو څخه د دې په سیمه کې ګټه پورته شي چې هم یې کچالان په ښه بیه ولاړ شي او هم یې دلته بیکاره ځوانان ورسره په کار سي. و مو غشتل چې د بزګرانو د دغه غشتنو په اړه د طالبانو حکومت ته کرنې او مالداری وزارت نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د